ستړي مشه دا مشال ریډیو د زیم ستاسو قربان نجیب امیر چې د ماسپخین د دریو بجو خبرونه د خپلو تخنیکی او خبری همکارانو په مرسته تاسو ته وړاندې کوم. د دې خبرونه په ترڅ کې تاسو اورئ چې د پښتونخوا گورنر وای ک افغانستان کې وضع آرام شي، قبایلی سیمو کې هم امن راتلی شي. هلته په بنو کې د قبایلو لویه جرګه شوې ده چې د فاټه د 57 په اړه پکې خبرې اترې شوې دي. د دې ترڅنګ دوه ونیز پروګرامونه سروې او اقتصادي نړۍ هم د دې خبرونه په ترڅ کې اورېدلی شي. خو د هر سنه وړاندې خبرونه چې زما همکار اسرار مومن د تاسو وړاندې کوي.
لومبه د مهم خبرونو لنډیز. د خیبر پختونخوا گورنر ویلی دی که چرې په افغانستان کې جمهوریت او سیاسي بهیر مضبوط شي نو په قبایلي سیمو کې به په خپل امن پرځای شي. نن په بونو کې د قبایلي سیمو د راتلونکي حیثیت په اړه د آل ټرایبل لوی جرګې د 14 رکنی کمیټې غونډه شوې او امریکا د ایران جلا وطن ډله مجاهدین خلق د بارنو ترګرو ډلو د لیست څخه وستلې ده. نوز د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا گورنر مسعود کوثر ویلی دی چې د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو امن له افغانستان سره تړل شوی. په پیښور کې له خبریالانو سره په خپلو خبرو کې گورنر ویلی که چېرې په افغانستان کې جمهوریت او سیاسي بهیر مضبوط شي نو په قبایلی سیمو کې به په خپله امن پر ځای شي.
کم حالات چه افغانستان کی خراب شونو آگے اثر پفاٹا باندھے ہو چاہے فاٹا کی خراب شونو بیاد آگے اثر زموں پہ دے صبح خیبر پختونخوا باندھی نو دس دس چونکہ منگ تڑل دے گونت کے نیبر جو گون پہ گون کور پہ کور دس زمونگ یو سلسلہ افغانستان پور جی نو دے دا پارا زمونگ یقیناً دا خواہش دے چاہے ال تک امن وی ال تک سیاسی عمل جے دے آغم اسٹیبلش جمہوریت میں اسٹیبلش چاہے داغه فائدہ بیا د فاټه ایریا ته د فاټه نه بیا خیبر پختونخوا ته.
گورنر مسعود کوثر جا تکړه چې په قبایلی سیمو کې امنیتی سرتیرو او اولس د قربانۍ لقبل تر ډیر حد پورې امنیت یقیني شوه. نن په بنو کې د قبایلی سیمو د راتلونکو حیثیت په اړه د آل ټرایبل لوی جرګې د شپړسوګنی کمیټې غونډه شوه. په دې غونډه کې د اوتمنځي او احمدزي وزیر قبایلی مشرانو ګډون کړی. له شمالی وزیرستان راغلی د اوتمانځي قبیلې مشر ملک قادر خان مشالې ته ویل چې د قبایلو د مستقبل فیصله به قبایل پخپله کوي.
قبائل پیسلا پغر کی چپنڈی جاؤ پیسلا کا ترمیم و کا صوبہ و کا چر وچ قبائل کلا پاو جوڑا حالات سی امن پہ کرو سی بیو قبائل سرکشن نیچے چو جوڑا ول بیو آ جوڑے
د آل ټرایبل لوی جرګې کمیټي په بیلابیلو قبایلي سیمو کې غونډه کوي چې دا رنګ دغه سیمو خلک پر راتلونکي کې د اف سی آر ځان لسوبې او نورو مسلو په اړه خپله پرېکړه په خپله وکړي. د دې کمیټې اخیری غونډه به په باجوړ کې کیږي او له هغې وروسته به بیا په پېښور کې لویه جرګه رابلل کیږي. د پاکستان د قدرتي افتونو نظم اداره این ډی ایم ای تیر ورځ ویلي چې د پشکال سختو بارانونو او سیلاونو روانه میاشت په دغه هیواد کې 301 کسان مړ کړي او 4.5 میلیونه کسانو خپل کورونه کرزمکه او څاروي له لاسه ورکړي دي. دغه اداره وایي سیلاونو سنسوبا ډیره ځپلې ده چې پکې په 2010 او 2011 کال کې هم سیلاونو سخت زیانونه اړولي وو. د افغانستان، پاکستان، روس او تاجکستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د ادارې مشرانو پر راتلونکو 15 کلونو کې د نشې موادو په وړاندې د مبارزې لپاره پر حکمت عملې خبرې کړې. د دغه څلورو هیوادونو مشرانو پرون د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې له افغانستان څخه د مخدره موادو د قاچاق په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو هم خبرې وکړې. د روسو مخدره موادو کنټرول کولو ادارې مشر ویکتر ایوانوف وایي چې دا وخت په افغانستان کې 40 ټنه اپیوم په ګودامونو کې دي او د نړۍ بازارونو ته د تګ لپاره انتظار کوي. بلکې د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزیر زرار احمد مقبل ویل افغانان په یوازې سر د دغو موادو په وړاندې مبارزه نشي کولی. د افغانستان له خوست ښار څخه د ځاځي میدان سرحدي ولسوالۍ ته د دې ولایت د سلګونو قومي مشرانو د مدني ټولنې غړو خبریالانو او اوسیدونکو په ګډون د سولې کاروان په نوم یوې سترې قافلې سفر وکړو. د دې کاروان د مخې په اړه د خوست والي عبدالجبار نعیمی صداسی ویل
کاروان کې زموږ پیغام د سولې، امن، ترقی، اسلامي ورورولي، یووالي، تمدن، د پوهنې پرمختګ، د سرحدونو د ساتنې او د دفاع سره ګنده پیغام پدې کې.
د ځاځي میدان ولسوالۍ مشرانو مشالېډو ته ویل که څه هم د دې ولسوالۍ خلکو د امن لپاره ډېر قرباني ورکړي، خو د ولایت د نورو ولسوالیو په پرتله دې ته هومره توجه نه ده ورکړل شوې. امریکا د ایران جلا وطنه ډله مجاهدین خلق د بانو ترګو ډلو د لیست څخه ویستلې ده. د امریکا د بانو چارو وزارت ویلي دي د بانو چارو وزیر هیلري کلینټن لخوا دغه پریکړه د جمعې په ورځ عملي شوې. ویل شوي دا پریکړه ځکه شوې چې مجاهدین خلق ډلې له تاوتریخوالي لاس اخیستې او تر یوې لسیزې زیاته موده یې تایید شوي ترهګریز عملیات نه دي ترسره کړي. البته له دې سره سره د امریکا د بانو چارو وزارت وایي چې دې ډلې ته اندېښنې شته. دې ډلې د ایران او عراق د جګړې پر مهال د صدام حسین د رژیم ملاتړ کاوه. د روس د بانو چارو وزیر سرګی لاوروف پر هغو هیوادونو نیوکه کړي چې د شام له مخالفو ډلو سره د مرستو له لارې د بشار الاسد رژیم نسکوروي. لاوروف د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خپل وینا کې ویل نوموړی وایي هغه هیوادونه چې د جنیوا اعلامیې د عملي کېدو مخالفت کوي زیاته ذمواري هم پر هغو راځي. هغوی یوازې د شام حکومت لخوا پر ډزبندۍ ټینګار کوي او مخالفین هڅوي چې دښمني لا نوره مضبوطه کړي، خو له دې کار پر ترسره کولو هغوی شام داسې ګډوډۍ ته بیایي چې خلک یو بل وژني. لاوروف زیاته کړه چې د شام شخړه باید د هر اړخیزه ډزبندۍ له لارې هواره شي، نیول شوي کسان خوشی شي او بشري مرستې ورسره وشي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
استرالم مومندو چې تاسو ته د دې غړې خبرونه وړاندې کول. د دې خبرونې په مهمو رپورټونو کې اوري د پښتونخوا گورنر وایي چې افغانستان کې وزاره ماشي قبایلی سیمو کې هم امن راتلی شي.
کم حالات چې افغانستان کې خراب شونه هغه اثر په فاټا باندې او چې فاټا کې خراب شونه بیا د هغه اثر کې خبر پښتونخوا باندې وي.
د قبایلو لوی جرګې د فاټا د سباون پاړه بنو کې غونډه وکړه. یو ځای مشر مشال لډیو ته داسې وویل
چې د قبایلو د مستقبل فیصله دی، صوبایي اسمبلی نه کوي، قومي اسمبلی دی نه کوي، باقاعده ریفرنډم په صورت شي د فاټ عوام نه د باقاعده پوښتنه وسی.
امریکا وایي د پاکستان د ولس د خیر ښېګړې په کارونو یې بلیونونو ډالره لګولې دي. په افغانستان کې په ګډو عملیاتو کې روان کال نږدې 2000 بمونه تر چاودېدو وړاندې نیول شوي دي. په سروې پروګرام کې د قندی کوچې د ژوند او کار په اړه معلومات درکو او اقتصادي نړۍ کې اوري چې افغانستان نه کاروباریان دوبۍ ته روان دي.
اوسنی حالات بیا ویره پیدا کړی ده. یو تاجران نه کابل له هرات او د نورو ولایتونو څخه دوبۍ ته کوچېدلي دي، بلکې سرمایه باندې کړی دي.
را سره اوسه. رازو د خبرونه لومړی رپورت ته. د پښتونخوا گورنر ویلی دی کچيري په افغانستان کې جمهوریت او سیاسي بهیر مضبوط کړی شي نو په قبایلی سیمو کې به امن پرځای شي او حکومت لا د عمران خان په وزیرستان کې د جلسې د اجازه په اړه حتمی فیصله نه ده کړې. د بیرستر مسعود کوثر د نورو خبرو په اړه ورو د غلام غوس رپورت چې مونږ ته د پیښور نه رالیږلی.
د خیبر پښتونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر ویلی دی چې د پښتونخوا او قبایلی سیمو امن د گاونډي هیواد افغانستان سره تړلې دی او کچري په افغانستان کې امن وي او هغلته کې جمهوریت او سیاسي بهیر مضبوط کړي شي نو دلته کې به هم امن پزی شي. د خیبر پښتونخوا د گورنر دا سرګندونی 13 ورځ په گورنر هاوس پیښور کې د قبایلی سیمو د جنکو د لوبو د میلې د پای په دستور کې د خبريالانو سره په خبرو اترو کې مخې ته راغلي دي. په قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې د امن او باثباتۍ د پښتنې په جواب کې گورنر بیرستر مسعود کوثر وویل چې د قبایلی سیمو او پښتونخوا امن د افغانستان سره تړلې دي.
چې د فاټا خلکو باندې د ډېرې مدینه یو مصیبت راغلی دی او یو د فاټه نه ځکه چې کم حالات لکه افغانستان کې خراب شونه هغه اثر په فاټه باندې او چې فاټه کې خراب شونه بیا د هغه اثر زموږ په دې صوبه کې خبر پښتونخوا باندې نو داسې چې موږ تړل دي غونډه کې نیبرز یو ګوند په ګوند کور په کور داسې زموږ یو سلسله د افغانستان په ریزي نو دې لپاره زموږ یقینا دا خواهش ده چې الته کې امن وي، الته کې د سیاسی عمل جے دے اغم اسٹیبلشی جمہوریت میں اسٹیبلشی چے داغے فائدہ بیا پاکستان دے لگا تا دا فاٹ ایریا تا دا فاٹنا بیا خیبر پختونخوا تا
په وزیرستان کې د عمران خان لخوا د جلسې په اړه د پښتنې په جواب کې گورنر بیرستر مسعود کوثر وویل چې لا په دې اړه حکومت حتمی فیصله نه ده کړې چې په وزیرستان کې به عمران خان لا د جلسې اجازه ورکوي او کنه.
مونږ د چا په یو جلسه په یو دغه باندې دا ټول حسنه شو قربانولې خو سپورې چې کوم مونږ سره فیډ بیک راغله د متعلقه ادارو او دا شی فلحال مونږ حتمی فیصله نه دا کړې خو هغه د خطرې ګارنټي ورکوي شره دا هغه خلک دي چې اسلام آباد کې ناس دي نه د فاټا په ګراوند ریالټی پوي نہ داغذ حالات باندھے پوئے گی ذریعہ خیال ہے کہ منگا چتا پہ اسلام آباد میرے ٹوٹل کی تقریر کو لگیا.
گورنر بیرسٹر مسعود کوثر زیادہ کڑا چھپ قبائلی سیموں کی دا امنیتی اداروں او د ولسی وګړو د قربانو لوجی تر ډیره حدا امن پذیکړل شوی دی. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
بیا هم د قبایلی سیمو سره تړلې رپورت. نن په بنو کې د قبایلی سیمو د راتلونکي حیثیت پاړه د آل ټرایبل لوی جرګې شپاړس رکنی کمیټه غونډه وشوه. د آل ټرایبل لوی جرګې کمیټې په بیلابیلو قبایلی سیمو کې غونډې کوي چې دا رنګ د دغه سیمو خلک په راتلونکي کې د اف سی آر ځان له صوبی او نورو مسلو په اړه خپله پریکړه وکړي. په دې اړه پام وکړئ د بنو نا زموږ د همکار رالیږلې رپورت ته.
د آل ټرایبل لوی جرګې شپاړس رکنی کمیټې چې په بیلابیلو قبایلي سیمو کې غونډې روانې دي نن په ضلع بنو کې هم لویا غونډه وشوه چې د فاټا مستقبل او امن امان پر ځای کولو په اړه خپل تجاویز عثمانځای او احمدځای وزیر قبایلو ته وړاندې کړي او د دوی رائے واخلي. په دې موقعه د عثمانځای او احمدځای وزیر قبایلي مشرانو په لوی شمېر کې ګډون وکړ او د فاټا مستقبل په اړه ویناوالو بیلابیل نظرونه وړاندې کړل. جرګې ته په خطاب کې د بکاخیل وزیر مشر شاه محمد خان اووی چې دوی د فاټا ځان ته بیل حیثیت غواړي چې د فاټا اسمبلی په صورت کې وي.
گانا حیثیت گوڑی وہ دے پاٹا اسمبلی پہ حیثیت کا ایف سی آر ترمیمی کاغاز مستقبل فیصلہ بھی اور حکومت سر پل جا گری صبائی اسمبلی دا میرا اسلام آباد دے پاٹا پہ فیصلے دا دے پاٹا اسمبلی ہو جا گری آغاز جوڑا ٹی ویلے نا دتا جویز اپسن سی.
احمد زئی وزیر قبائلونا په دغه جرګه کې ګډونوال فخر نشاد بابر په خپل خطاب کې په قبایلی مشرانو نیوکه وکړه. دوی اووی چنن د قبایلو جرګه د اف سی آر قانون لاندې شوې ده چې ذمہدار یې دغه مشران وګرځول. د شمالی وزیرستان راغلی چیف آف عثمانځای ملک قدر خان مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلو مستقبل فیصله به اسلام آباد نه بلکې په غره کې ناس قبایل کوي.
قبایل فیصله په غره کې چپنډی جاو فیصله کوي که ترمیم وکړه صوبا وکړه چې قبایل کله په زړه حالات شي امن په کې روسي به قبایل سره کښېني چې څو جوړول بیا جوړوي. موږ چې کله بجاور ته ورسېږي بجاور نه بعد بیا ټوله بیا جرګه غوړي هغه نه بعد موږ فیصله سره کوي ګرین جرګه بیا غوړي بیا فیصله هغه ورسېږي چه گوشه صبا غوری یا نه غوری چه تی پر آمن نوی رو غلاغ پرمیش پو قبائل که غانو جو پا کسی نرکیشی.
کلامو چه دا آل ترایبل لوی جرگی مشر مفتی عبدالشکور نا دا دیروانو غندو مقصد پا اڑاو پختل نو دوی مشال ریڈیو تاوی.
مر بنیادی ایجنڈا دادا چه دی قبائلو دی مستقبل فیصله دی صوبائی سمبلی نکی قومی سمبلی دی نکی دی قبائلو دی مستقبل فیصله که دا صوبی پا حوالی او که دی کونسل پا حوالی پر یا دی افتیار مسئلی باقاعده ریفرینڈم بصورت شی فاٹ عوام نے باقاعدہ پوچھنا اسی قومی اسمبلی دے داسی فیصلے نے کئی پفاٹ داسی فیصلے اکڑا چې دی فاٹ عوام تک قبول نو ابی بیا مڈ نہ منو اک دی فاٹ عوام تک قبول او بوجی بیا منو.
دانان غونډې نه پس احمد زای عثمان زای وزیر قبایلو د غشپاړه سرګنی کمیټې ته خپل نمائندگان ورکړل چې د فاټا مستقبل په باره کې د غروانه جرګه سره فیصله کوي. د احمد زای عثمان زای وزیر قبایلو مشرانو با ورسره ملاتړ وی. د آل ټرایبل لوی جرګې روانه غونډې با سبا په اف آر لکی او بیا په اف آر کوهاټ او باجوړ ایجنسی کې کیږي چې په اخر کې با لوی غونډه په پیښور کې ترسره کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
امریکا وای په تیرو دریو کلونو کې پاکستان کې پر بیلابیلو پرمختیایي کارونو 3 بلین ډالر لګولې دي. دوی وایي دواړو ملکونو ترمنځ په ولسي برخه کې د همکاري په برخه کې ګڼ زده کوونکي امریکا ته د زده کړو لپاره لیږل شوي چې ګټه به نیغ په نیغه عامو خلکو ته رسیږي. په دې اړه پام کوي زموږ د همکار بشیر ګواخ جوړ کړی رپورټ ته.
امریکا وایي له 2009 کال راهیسې پاکستان کې په پرمختیايي پروګرامونو 3 بلیون ډالر لګولې دي. پاکستان کې د امریکایي سفارت وایندې رایان هریس مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
خلک په غلطه دا سوچ کوي چې زمونږ ډېرې مرستې په امنیتي برخې کې دي. دا رښتیا نه دي. له 2009 میلادي کال راهیسې امریکا په پاکستان کې په ولسي خیریه کارونو او د سیل او ځپلو سره په مرسته 3 بلیون ډالر لګولي. موږ پاکستان سره د انرژۍ د بحران په کمولو، اقتصادي پرمختګ، د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو د باثباته کولو، تعلیم او صحت پلارکیم رستی
کو. رایان هریس د دې مرستو تشریح څه داسې وکړه.
موږ هر کال امریکا ته د پاکستاني زده کوونکو پر لیږلو 10 میلیونه ډالر لګو. هر کال خواوشا زر کسان امریکا ته د زده کړو لپاره لیږو. موږ دا مهال پاکستان کې د 1.5 ښوونځیو په بیا جوړولو بوخت یو. همداراز استادانو ته روزنه هم ورکوو. ټول پاکستان کې مو کارونه روان دي، خو ډیر پام مو پر خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو دی، ځکه چې دوی وروسته پاتې سیمې دي او یا هم د سخت دریځې په منګلو کې دي.
د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو پروفیسر ډاکټر اعجاز خټک وایي چې د امریکا او پاکستان د اړیکو ښه کولو لپاره په ولسي برخه کې مرستې او همکاري ډیره ضروری ده. خو زیاتوي چې پاکستانی اسټابلیشمنت د خلکو په ذهنونو کې د امریکا ډیر خراب تصویر ایښی چې بدلیدلې د پوز د اثر رسوخ په کمولو امکان لري.
پاکستان کې کوئی صحیح ډیموکراتیک سیویلین کنټرول رالو نو هغه هیلپ کولی شي. پاکستان دې انتها پسند تا ایز اے ٹول آف پالیسی چی گوری دا دا فکر بدلی دل دا ٹول سیکیورٹی پیراڈائم بدلی دل نو دی سر اب کی خدا وہ وقت علی دا یک دم کار دے
سر لدے. ہم اسلام آباد کی دا امریکی سفارت ویان دے رائن ہیرس وائی چی امریکا ہر وقت دخل کو سرا پا مرستو زور روڑے.
زما پا خیال لدی پروگرامونو نا گٹا خیستون کو کی پا دی اڑا دا خبرو کولو زرشتا. یو مشکل دا دے چی زمان برستی زکر دیری نروخانه کی گی چی دا دا پاکستان و امریکا اڈیکو تا پا کتو سرا لاموج جدا سوچ سره سمه نخري. په حقیقت کې امریکا پاکستان ته په ولسی برخه کې له 500 کلونو راهیسی په 1960 کلونو کې د تربیلا او منګلا بشله ډیم په جوړولو کې تر مدد واخله تر اوسه پورې مرستي ورکوي. موږ هیڅ کله نه یو تللي.
د یادونې وړ ده چې د امریکا او پاکستان اړیکې تیر کال د امریکایي پوځیانو په پټو عملیاتو کې په ایبټ آباد کې د القاعده ډلې د مشر اسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته خراب شوې او امریکایي پوځي افسرانو بېلابېلو وختونو کې د پاکستان پر امنیتي ادارو د ترهګرو ډلو سره د مرستو تورونه هم پورې کړي دي چې دوی یې ردي.
د بشیر ګواخ رپورت موریده. له خوست ښار څخه د زازی میدان سرحدي ولسوالۍ ته د دې ولایت د سلګونو قومي مشرانو، د مدني ټولنې غړو، خبريالانو او اوسیدونکو په ګډون د سولې کاروان په نوم یو ستر قافلې سفر وکړ. د یاد کاروان د هرکلي لپاره د زازی میدان ولسوالۍ اوسیدونکو د سرکونو غړو ته وتلی وو او قافلې ته هرکلی وایه. په دې اړه زموږ همکار نجیب الله لوخیل دا رپورت د خوست نه رالېږلی.
د خوست ولایت له مرکز څخه د سولې کاروان په نوم یوه لویه قافله چې په سلګونو کسان پکې ول د دې ولایت شمال لویدیځ لوري کې زازی میدان ولسوالۍ ته سفر وکړ. زازی میدان ولسوالۍ چې د خوست دوه ناامنو ولسوالۍ ورآخوا د سرحد په اوږدو کې پرته ده، له مخکې ورته د پوځي ادارو لخوا د لارې په اوږدو کې امنیتي تدابیر نیول شوي ول. د یاد کاروان د تاوده هر کلی لپاره د زازی میدان ولسوالۍ په شروع کې دو سره د دې سمسوري او آباد سیمې د غونډیو پر سر او ژورو شیلو کې آباد شوي خاورین کورونه او آبادۍ د افغانستان په ملي بیرغونو، هیوادنیو شعارونو، د سولې او ملي یووالي په پیغامونو مزین ګرځېدلي وو. زازی میدان خارګوټي ته څېرمه د سړک په یوه او بله غاړه کې د یادې ولسوالۍ په سلګونو سیموال او د ښوونځیو زده کوونکي د سولې د کاروان قافلې ته په لیکو کې ولاړ وو او میلمانه یې په غبرګو ډډونو، ګرمو ولولو، شعارونو او اترنونو سره لمانځل. وروسته د سولې کاروان ګډونوالو په هغه پراخ راټولیدنه کې ګډون وکړ چې د خیبر پښتونخوا پورې ته څیرمه د الګاډي سیمې د یو ښوونځي په انګړ کې جوړه شوې وه. د ځازمیدان ولسوال محمد یونس زدران په پیل کې د سولې کاروان حاضرینو ته د خراغلاس ترڅنګ وویل چې ټولو ته معلومه ده چې د ځازمیدان خلک سوله خوښوونکي خلک دي او د سولې د ټینګښت لپاره یې بې مثاله قربانۍ ورکړي دي.
افغانستان ته پرېسبات رسېدلی دی چې د ځازمیدان ولسوالۍ خلک سوله خوښوونکي خلک دي، امنیت پلوه خلک دي، دولتي پلوه خلک دي.
د ولایتي شورا وکیل او د یاد ولسوالۍ اوسېدونکي ګل محمد زازي وویل چې د دې نظام د ټینګښت لپاره د دوی 850 ځوانان وژل شوي، ګڼ ټپیان دي او دوی له دې کبله ډېر یتیمان کونډي او ګوري میندې لري.
د موجوده نظام په راتګ سره له هغه وخته تر اوسه پورې زموږ په منو تقریبا 800 پورته شهیدان لري. همدومره میندې، بوري، خویندې، ورارې او ماشومان، بچیان دي، یتیمان راته پاتې شوي دي.
د سیمې یو تن دیني عالم وویل که د دې ولسوالۍ خلکو خپل امن او یووالی ساتلی نو له ځانه سره یې احسان کړی دی.
د مونږ قوم ډېر غیرتي قوم دی او ډېر صادق قوم دی. خپل موجوده حکومت سره دوی ملاتړ اعلان دی، بلکې دا احسان خپل د بچیو سره دی.
په دې مراسمو کې یو تن قومي مشر حاجي ناظم زدران د دولت وسلوالو مخالفینو ته د سولې او ورورۍ بلنه ورکړه.
هغه طالبانو نه غاښ کما چې نور د جنګ نه لوس وخلو.
خوست والی عبدالجبار نعیمی په خپله وینا کې د ځازمیدان ولسوالي د امن، سولې او له غیرته ډکه ولسوالي وښوده او وی ویل چې په دې ولسونو کې دا ایمانداري شته چې له عسکرو مخکې د وطن د ساتنې په لاره کې قرباني ورکړي.
ځازمیدان ولسوالۍ چې د امن ولسوالۍ ده، د سولې ولسوالۍ ده، د غیرته ډک ولسوالۍ ده او په دې ولس کې هغه ایمانداري شته، هغه قوت شته چې زموږ عسکرو نه مخکې دوی خپل د عسکرو او خپل د پولیس او خپل د خاورې د ساتنې لپاره دوی مخکې قرباني ورکړې او ورکوي. په دغه کاروان کې زموږ پیغام د سولې، امن، ترقي، اسلامي ورورولي، یووالی، تمدن، د پوهنې پرمختګ، د سرحدونو د ساتنې او د دفاع څرګند پیغام په دې کې
د کتون قرآن ده. سره له دې چې د ځازمیدان ولسوالۍ خلکو د سیمې امن او نظم ساتلی، خو حکومت او نړیوالې ټولنې پکې داسې بلګیز کارونه نه دي ترسره کړي چې د خوست د نورو سیمو لپاره مثال شي. نجیب الله الخیل، مشال رادیو، خوست.
سروې
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی ہیرے کڑی
پختنی فخامت سرے ندی سدی
د هغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبريږي
د مشال ریډیو په نوي ځانګړي پروګرام سروي کې
د هرې جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3:30 بجې
د مشال ریډیو په خبرونه
سروي پروګرام د همدې خبرونه په دوه منی مای کې اوریدل شي. په افغانستان کې د امریکایي او افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو روان کال تر ټولو زیات په لاس جوړ شوي بمونه نیول شوي دي. د نیول شوو بمونو شمیره شاوخوا 1900 خودل کیږي. دا په افغانستان کې د تیرو 11 کلونو په جګړه کې تر ټولو لوړه شمیره ده. فرشته جلال زی رپورت لري.
د امریکایي او افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې سش کال د تیر په مقایسه زیات اندازه په لاس جوړ شوي بمونه نیول شوي دي. د روان کال د جون په میاشت کې ګډو ځواکونو لشتلجه 1900 بمونه نیولي. دا د افغانستان په تیره 11 کلنه جګړه کې د په لاس جوړ شویو بمونو تر ټولو لوړه شمېره ده چې ګډو ځواکونو نیولي یا شنډ کړي دي. یو لوړ رتبه امریکایي چارواکي واشنگټن پوسټ ورسپارنې ته د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط ویلي تر څو چې د پاکستان خوا د امونیم نایتریت د قاچاق مخنیوي ونکړو د دغه سي ارقامو او غواښونو سره به مخامخ یو. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې یو غړي سناتور رابرټ کیسي ورسپانې ته ویلي چې د پاکستان څخه افغانستان ته د امونیم نایتریت د قاچاق د مخنیوي او څرنګوالي په ارتباط ګڼ شمېر څېړنې او غونډې کړې دي. سناتور کیسي ویلي چې افغانستان ته د دغو موادو د قاچاق په مخنیوي کې د پاتراتلو په خاطر پر پاکستان د فشار زیاتولو لپاره د سخت دریض غوړه کولو هڅه هم کړې، خو په دې برخه کې د کمرنګ پرمختګ څخه ما یو سدې. د امریکایي سناتور ویلي چې تیر کال همدا وخت په اسلام آباد کې د هغو لوړ رتبه چارواکو سره وکتل چې د امونیم نایتریت د قاچاق د مخنیوي لپاره هڅې باید تنظیم کړي وای. د امریکایي سناتور واشنگټن پوسټ ویلي د هغه رئیس په دې برخه کې ډېر لږ پرمختګ شوی. متحده ایالات باید ډېر ژر دا ډاډ ترلاسه کړي چې پاکستان د دې خطر د مخنیوي لپاره کافي اقدام کوي تر څو په پوځي برخه کې د مرستې میلیونونه ډالره دغه هیواد ته ورکړ سي. د افغانستان حکومت د دغه ستونزې د مخنیوي لپاره په افغانستان کې د امونیم نایټریټ کیمیاوي سرې په خرڅلاو او دغه هیواد ته د دغه سرې په واردولو بندیز لګولی. خو له دې سره هم واشنگټن پوسټ لیکي چې د تیر کال په مقایسه سږکال د افغان ځواکونو پر ضد د په لاس جوړو سویو بمونو حملې 8% زیاتې شوې دي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حاله خبر شئ.
نن په ټوله نړۍ کې د زړه د ناروغیو د مخنیوي ورځ منځل کیږي. په 1946 کال کې په لومړي ځل دا ورځ ونمانځل شوه. د اړوند کارکونکو یوې نړیوالې ادارې ویلي چې هر کال د زړه ناروغیو له وجې 1.3 کروڑ خلک مړه کیږي. زموږ همکار د زړه د ناروغۍ ځینې مریضانو سره خبرې کړي او دا رپورټ جوړ کړي.
نن د زړونو په بیماریانو قابو موندلو او د علاج لپاره نړیواله ورځ نمانځلې شي او د دې ورځې ټاکنه په اول وار په کال 1946 کې شروع شوې وه. هغه وخت د داسې بیماریانو لپاره نړیوال سازمان هم جوړ شو چې په بیلابیلو وختونو کې نمونه بدل شو او دا سات زړونو د علاجونو او د بیماریانو نه د بچ کېدو لپاره د دغه نړیوال سازمان نوم ورلد هارت فیډریشن دی. د سازمان یو راپور چې د معلوماتو په پاڼه ویکیپیډیا خپور شوی دی وایي هر کال په نړۍ کې 1.3 کروڑ خلک د زړونو د بیلابیلو بیماریانو له وجې مړه کیږي. هم د دې ورځې په مناسب مو د زړونو د یو مریض ابراهیم خان سره خبرې وکړې. نو هغه ته پته نه وه چې نن نړیواله ورځ لمانځلی شي. بیا مو ورنه وپوښتل تاسو ته څه مشکل جوړ شوی وو؟
چې سی جی راته ولیکلې سی جی کې زما سی جی ډېره ګاډه وړه وه. هغه ما ته ویل چې ته ځان ورته وړه هسپتال ته. خو شو ما ته خدای شته چې نن پړم یم درد نو او په لاس یم درد نو زما په ښي لاس درد او په دې معده باندې مې درد. نه نه دا مې سوچ هم نه کوي دا زما د مصاله ده چې بیا هغه ایکو ته واچولم ایکو مې ډېره ګاډه وړه نو چې ورته نو نږدې هسپتال نو سیریس کې واچ نو هغه کې ما یو شپه وکړه مشینرې راته واچولې.
امیر خان د شبقدر اوسیدونکو 80 کلن یو سپینګیر دی او هغه وای هغه زړه اپریشن کړي او ډاکټران ورته علاجونه هم کړي دي. هغه وای د خپل ناپوهتیا د وجې د زړه بیماری سیوا شوی و.
نو زور وزن زما اول دردونه شروع کړل. ما غینه ما ډرایوینګ تیار مې کې بیا پرې هو. زه به تقریبا چې 200 غز لاړم نو بیا باندې شو پټلې. هغه ما د ډیسټونه مشونو کړ. هغه بیا ما ته جغرافي ودی کړل چې هسپتال دراشه. هم جغرافي چې هغه وکړل هغه کې زما یو فرق بندو نظره. هغه بیا ما ته چې ته پیسې دا غلې کړ نو 12000 نه جغرافي واغسته او 90000 روپې چې کوم دینو بیا رانه مستفرنګ واغستلې.
دا محمود جنسې وسیدونکو سپینګری خانزاده وای هغه پخپله په یو سرکاري روغتون کې د ټیک نیشن په چوکۍ کار هم کوي ولی د زړه بیمار دی او علاج هم روان دی.
بیا دلته مخپل ډاکټرانو ته ویل هغه چیرې دا د سټمک پرابلم دی. خو خیر زما په هغه باندې چې کوم نه تسلیونه شو زه به زړه ډاکټر لاړم. وای زه خو په دې سیس باندې پوهېدم کنه نو هغه چې سیس لاړم نو هغه ماته انجیوګرافي اډوایس کړه. بیا چې کله ما انجیوګرافي وکړه نو پای کې زما درې رګونه بندو دغه په وجه باندې بد درد راته. پریزونه جی به صرف تل بخوري او د غوښونو او د غړو سیزونه دینه چې کوم دی پرېز بکی.
لدی وروسته مو د سرکاري روغتون رورل هیلث سنټر یکون محمد ایجنسی د میډیکل افیسر ډاکټر اسفندیار خان سره خبرې وکړې نو هغه وویل
سینه باندې درد درشي او اکثر په دې غسه جام لبانی راشي په وګ باندې په غس لاس باندې دین علاوه خولي راځي سر په تاویږي بدن میږي میږي د غټي غټي نه خېږي خو ولې په شوګر مریضانو کې او چې عمر د شپېتو یا 15 شپېتو نه زیاتینو په دې کې اکثر درد داسې است نه خېنه او اچانک پیرازي غي ته سایلنت ایم ای وي.
د ډاکټر اسفندیار خان په وینا کوم خلک چې بیماران شي او علاج ورستو هم جوړ نشي باید هغه دې د زړونو نه علاوه د ګردو او هر قسمه خطرناکو مرزونو په لیبرټری کې ټیسټونه وکړي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2013 1550 او 15000 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدلی شي.
تا مشال ریډیو د چهر او رستا ستان حسات خبرونه لري او ریډونکو کتا سیس موږ په خبرونه باندې سنې وکړه موږ ته مشوره را کول غواړي ستفسره کول غواړي نو موږ ته خپل پیغام په دې نمبر باندې ریکارډ کړئ 00 دوویش یول سلیریش یو سلو یویش ستاسو پیغامونه ستاسو تبصرې ستاسو نیوکه موږ د پاره ډیر زیات ارزښت لري او موږ ستاسو د مشورو پر رڼا کې خپل خبرونه ترتیبو همدارنګه تاسو د خپل تبصرو د پاره او د پیغامونو د پاره اوریدل شي د مشال په نوم خبرونه د زیارت او خالی پورز اوس درې نیمې بجې د اسرار مومن تاسو ته د خبرنو لنډیز وړاندې کوي
د خیبر پختونخوا گورنر مسعود قصر ویلی دی چې د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو امن له افغانستان سره تړل شوی نن په بنو کې د قبایلی سیمو دراتونکو حیثیت پاړه د آل ټرایبل لوی جرګې د شپږ سرکني کمیټې غونډه شوی د پاکستان د قدرتي افتونو نظم ادارې ان ډی ایم ای ویلی چې د پشکال سختو بارانونو او سیلابونو روانه میاش په دغه هیواد کې 301 کسان مړ کړي د افغانستان پاکستان روس او تاجکستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د ادارې مشرانو پر اتونکو 50 کلونو کې د نشې موادو په وړاندې د مبارزې لپاره پر حکمت عملی خبرې کړي د افغانستان له خوست ښار څخه د زازی میدان سره د ولسوالۍ تر دې ولایت د سلګونو قومي مشرانو د مدني ټولنو غړو خبريالانو او اوسیدونکو په ګډون د سولې کاروان په نوم یو ستر قافلې سفر کړی او امریکا د ایران ضلع وطن ډله مجاهدین خلق د بنوت رګرو ډلو د لیست څخه وشتلې ده
اسرار الله مومند چې تاسو د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کولو روس صدر ته په خبرونه کې اقتصادي نړۍ پروګرام هم لرو چې ورکیاوري افغانستان کې د بدامنۍ لوجې کاروباریان دوبۍ ته تختی خدا غړې مليها میرزا د تاسو خبرونه وړاندې کوي سروې چې د ځل ورکی نوموړې د قندی کوچې د فن او کار پاړه او دغه د شخصي ژوند پاړه معلومات راټول کړي د خبرونه تاسو وړاندې کوو
ستړي مشه د نن لپاره په سروې پروګرام کې به د پښتني ولسي سندرغاړي کندې کوچې د ژوند او فن خبر شي د افغانستان د کندهار ولایت سره تعلق لرونکي د سندرغاړي په خپل غرني کوچیانه انداز لکلونو راهیسه سندرې ویلي او خپل مینوالي خوشاله ساتلي دي کندې کوچې چې اصل نوم یې ګلسومه دی زیاتره ژوند یې په پاکستان کې تیر کړی هغه هم پاکستان کې راواده شو او اوس 15 بچی لري د خپل فنی ژوند اوږد سفر په حق لا کندې کوچې وای ډېر ستونزې لیدلې دي
زما پیدایش هم افغانستان کې شوی دی ارغنداو کې زما پیدایش شوی دی نو سوالي مې ارغنداو دی ولایت مې کندهار دی زما د 55 نه دا شوق ورکتوب نه د سندرو شوق د ما خو معلومات تاسو ته معلومات چې ډېر ستونزې سره د موږ مخامخ شوی او لا تر اوسه پورې مخامخ خپل وطن کې ژوند او زندگی نه کولای شو نه مو تیر کړی ژوند او زندگی زما ټول شوی دی پاکستان کې تیر شوی دی ډېر ستونزې مې لیدلې دي داسې دی چې تاسو پته ده چې د ارغنداو خلک چې دي هغه چې در اوسه سړی نات نه دی ویلی سندره خو ډېره لرې خبره ده زمون قوم چې دی هغه کې دا سندرې نشته دا سندرې نه وایي ځکه په دې وجه باندې زمونږ دا ستونزې دي چې خپلو خپلوانو نه مو ډېرې تکلیفونه لیدلې دي ځکه چې مرګ سره مخامخ شوي الله پاک مو تر اوسه پورې ژوند راکړی دی ځکه چې هغه د مور د پلار په دوا باندې تر دې وخته پاتې یي
کندې کوچه وای تقریبا شل کال کېږي چې سندرې وای او د سندرو شمیرې یو لس نیم سوه ته رسیدلې دي
زما د سندرو امدا کال چې دی یعنی اوس زما د شل کال اوس ولا او د اونار چې د دې اونار سره زما کار دی یعنی تقریبا شل کال چې ما اوس یو لس نیم سوه داسې کې سټي جوړې وي پروګرامونه خو خیر دی هغه چې دی لری لری وطنو کې مې کړی دي خو صرف کابل کې مې دومره پروګرامونه د ټلویزیونانو کړي دي چې اوس کې د درې کال کېږي
کندی کوچه سنگه د سندرو میدان ته راغله دا وایي د ماشوموالي نه شوق هم وو او په یو واده کې د دې غږ واورېدل شو خوښ کړل شو او دغه شاندې لومړی کیسټ ریکارډ کړ چې ډېر شهرت یې ورته ورکړ
اولنۍ سندره زما چې چېرته په کوټه کې موزیک والا و چې هغه ډېر ستر نوم لري، غټ نوم لري، لکه علی خان و غازی خان موزیک سنټر. د هغو په کور کې، ځکه چې موږ د هغو کورونه سره یو ځای کې وه، نږدې کورونه مو وه، هغو ودو و ودو کې خو ښځې ټوله سندرې کوي، اوازونه وایي که نه، نو بس هلته به سندرې کولې، اوازونه مې ویلې. نو هغه زما هغه کیسټ دوی جوړه کړه، زما سره یو بله یوه ملګری مې وه، د هغو بس دا کیسټ چې راووت نو زما پیله کیسټ همدا و، هغه یې بازار باندې را وایستو، چې بازار ته راووتو نو بس یا سندرې خلک راله، بیا پرېښودلم نه، او ټول به راته ولاړو د ګیټ په دروازه کې، دروازه به راته ټکول، نو خلک به را پسې رالګل. هغه ټیم کې ټلیفوني تماسونه دومره ډېر نه وه نه، هغه و چې ما کیسټ ما ورته ویلې چې بانه مې ورته وکړه، ما ورته ویلې چې زه خو کیسټي نه کوم، بیا چې کیسټي کوم دومره پیسې اخلم، هغه وویل چې ته څومره اخلی به دا کیسټ. هغه زما کیسټ و، پیله کیسټ مې دومره لاړو چې هغه ټوله دنیا په دا یو کیسټ باندې وپېژندلم، خو بیا هم داسې نه پېژندلم، دا آواز نه مې پېژني چې دا کندي کوچۍ ده، خو داسې مې فرنګ نه پېژني څوک، ځکه چې زما تصویر نشته نه.
کندی کوچه وای که سه هم خلکو تش پاواز پیژندله، خو بیا هغه وخت ټی وی سکرین ته مخه وکړه چې درې کاله مخکې مور پلار وفات شو.
بس مخکې مې خو چې ټی وی نه وو، په ریډیو باندې مې ډېر کار کړی دی، لس یولس کال په ریډیو کې کار کړی دی، او زما د تلویزیون شوق نه وو، د تلویزیون شوق زما سره نه وو بالکل، ځکه چې د خپلو خپلوانو په وجه باندې، د مور او پلار په وجه باندې ما په ټی وی باندې نه راتلم، سکرین باندې نه راتلم، همدا د ریډیو کار مې وو، چې سټی مې وو، سې کار باندې شروع وو. کله مې مور او پلار وفات شوه، نو بس بیا دا خبره وه چې خلکو را سره نه وپالله، خپلو خپلوانو دغه نه په وجود خلکو جواب راکوي چې مور او پلار مې مړه شوه، نو راته ورور جواب راکوي، نورو چې ویلې چې نور به دلته نه راځي، موږ تاسو دوستي بالکل خاتمه شوه، نو بیا زه په سکرین باندې راغلم.
په افغانستان کې د هنرمندانو د ټولنې مشر او سندرغاړي حیات کرتیزی وای، د افغانستان په اوسنی وخت کې دا یو ډیره ښه سندرغاړي ده. دا چې حیات کرتیزی په څه دا یو ښه سندرغاړي ګڼي، نوموړی وای
افغانستان کندی کوچی د نن د ځانم کې خو یو څلم کراچی کې ځان کوي، او فکر کوم چې مکتب هم به شو، او په نس فاکس په ویلې دې څنګه زره له په مختلفو طرزو کې ویل دی، لکه پښتیاوالو طرزو کې، یا نیغاری طرزو کې، یا د کندهار په طرزو کې، او ډیر د طرزونو چې دی هغه سوچاني طرزونه دي، د پټې دې نو له پښتو طرزونه دي.
کندی کوچه د نورو پښتنو سندرغاړو سره هم یو شمیر سندرې ویلې دي. دا چې کوم قسمه سندرې ویلې دي، خپل د کندی کوچه د خولې اورو.
دومره سندرغاړو ما سره سندرې ویلې دي، زیات سندرغاړو سندرې ویلې دي ما سره. مقصد چې څومره دي، درته وایم چې سندرغاړي چې څومره تیر شوي دي، د افغانستان کې یا په پاکستان کې، ټول سره زما وازونه راغلي دي، ټول سره زما په ګډه سندرې راغلي دي، او زما داسې یوازې سندرې راغلي دي. او پښتنو په ژبو کې چې څو قسمه پښتو دي، دا ټول کې ما سندرې ویلې دي، کندهاري ژبه کې مې ویلې دي، په پېښور ژبه کې مې خیر ویلې دي، نور چې کم کم دي، ما سود وزیر والا، دا تڼیانو، ځاځیانو، او دا زدرانو، دا ټول ژبو باندې ما سندرې کړې دي.
د کندې کوچه په خبره د سندرو لپاره هیڅ تربیت نه دی اخیستی.
نه بس ولاد نه مو پرهیز کړی دی او نه مو د سر سل کړی دی. بس هم چې داسې راته وایي چې ټلیفون راشي چې سندرې دي او یا مثلا ستا کیسټه ده، نو چې ورشو هغه شاعر مو هم نه وینځلی او شعرونه هم د هغه لاس کې مرا کې خالي چې ومه کته هغه ځای باندې بس ریکارډینګ شروع شي. او الله پاکه پیزه راکړی ده ډېره اوس هم وخت کې کیسونو ته کښېنم، نو بس دا خبره نشته چې دا دانه کېږي. بس چې خالي لیک لوست چې دی زه خپلې ویلی شم.
د کندې کوچې دینی رول محمد نسیم هم دا غی خصوصیتونه بیانوی.
زه به رول په هیڅ باندې لکه زما دینی خو وګڼه ډېر له پخوانه تقریبا شل پنځه کالو هغه په هر طریقه په هر لحاظ سره هغې کې داسې دغه ذهن نشته چې زه هغه تعارف وکړم. زه د هغه د شخصیت په باره کې زه تاته خبرې وکړم کنه. هغه خپله یو خدای پاک یو ستوری پیدا کړی، الله تعالی یو آواز ورکړی، یو ښایست ورکړی، یو قد قامت ورکړی دی.
کندی کوچه وای هغه ټولې سندرې خوښیږي چې په طرزونو پوره وي، که اتنی سی وی او که غمجنی.
زما د ازما د خوښي سندرې چې دی یاد ورې ده. زما د خوښي سندرې هر سندرې چې وی خو چې هغه سلام چوکاټ کې وی ما ته خندرا کوي، لکه چې کوم اتنی زی دی کوم غمجنی سندرې دی، نو بس هغه چې چوکاټ کې وی سندرې ما ته ډېر خندرا کوي او خپ تر زو کې برابر وی ما ته خندرا کوي. یو سندره به ته وای مخصف غم اختو چادی نور تو غم اخت کړم و جانا ناز دی دی غمونو میل منا کړم صفه غم اخت لو چادی نور تو غم اخت کړم و جانا ناز دی دی غمونو میل منا کړم و جانا ناز دی دی غمونو میل منا کړم ما ویل پټ به پزړه تیر کام وجنا ناز دی دی غمونو میل منا کړم د جنان غم مې رسوایې پدار وینا وجنا ناز دی دی غمونو میل منا کړم صفه غم اخت لو چادی نور تو غم اخت کړم وجنا ناز دی دی غمونو میل منا کړم.
کندی کوچه کومې پښتني سندرغړې خوښوي؟ هغه وای
زما چې دا پښتنو کې زما سندرغاړو زما مخکې سندرغاړي دي چې هغه لکه کمر ګله چې وه نه هغې آواز ما ته ډېر خوند راکوه، لکه استاد ماواش چې هغې آواز ما ته ډېر خوند راکوه، پاکستان کې زرسان کې آواز ما ته ډېر خوند راکوي، دا آوازونه ما ته خوند راکوي.
دا یې په خبره په ټوله دنیا کې مینوال موجود دي، ځکه چې دا هم د هغوی د خوښې سندرې وایي.
بالکل، او زما مینوال دي په هر وطن کې زیات دي، ځکه چې زما زه د هر چا سلام په خوښه سندرې کوم، ځکه چې د هر چا سندرې دي هغه ځکه وایم. هغه فکر کوي چې دا به زموږ قوم باندې وي، دا به بالکل زموږ د وطن وي، دا به بالکل زموږ د محلي وي، زموږ د کلي به وي. دې وجه باندې
کندې کوچه وایي د پښتنو نه څه ګیلې نه لري او هر وخت هغوی د خوشحالي دعا کوي.
بس پښتنو نه خوشحاله یم، پښتانه دې خدای آباد ولري، هر چېرته چې وي خدای دې خوشحاله وساتي. زما ورته هر وخت دعا ده پښتانه دې خدای سرلوړ او کامیابه ولري.
نورو سندرغاړو ته په خپل پیغام کې کندې کوچه وایي چې څه هم وي باید خپلې ژبې او موسیقي باندې توجه ورکړي.
بس غوته زما دا ریکوست چې چېرته سندرغاړي وي نو هغه خپل لهجه باید سړی ورکه نه کړي، که خپل د پښتو هره ژبه وي نه، د پښتو هره ژبه وي چې هغه په خپله داسې نه وي لکه چې اوس سندرغاړي راوتلي دي یا مثلا موسیقي راوتلي چلے دا هغه داسې موسیقي وی چې د انسان بهي هغه موسیقي تبې چې امریکا کې غږیږي تبې چې په فرانس کې غږیږي په خپل وطن موسیقي چې دا هغه سره سره مینه لري د خپل وطن موسیقاران چې دی هغه باید دومره زیات و نه وړي د بلې ژبې ته یا د بل موسیقي ته خپل موسیقي باید چې لږه لږه خپل موسیقي وساتي ځان سره او لږه چې د ښځو ښځینو دپاره چې هغه خپل پرده لږه وساتي چې کوم په شټیج باندې راځي زموږ د افغانستان ښځو ته نه ښایي چې څرنګه د بهر ملک دي هر رقم باید ونه کړي اواز خلک خرڅوي اواز خلک په خلکو اوري نو دا نه دی چې سړی خپل ځان چاته ښایي ما صرف دا یوه خبره ده د هر هنرمنده څخه که ښځه وي که سړی وي
د کندې کوچی نوي کیسټ را روان دی چې ټولې سندرې پکې یوازې ویلي دي د یو لسی سندرغاړي په خپل منفرد انداز د ډېرو خلکو زړونه ګټلي دي د دې سره د نن لپاره د سروې پروګرام سرته رسیږي د پروګرام په اړه موږ ستاسو رائے اورېدل غواړو د مشال ریډیو پیغام ریکارډونکو مشين شمیره ده 00020221212121 بل هفته به د یو بل پروګرام سره راځو د الله پامان
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلیشے
دا مشال رادیو دا تاسې خبرونه او د سروې چې ملیه امیرزاده د خبرونه وړاندې کوله او نن یې قندی کوچې ملمنه و اوس هم زمونږ د بلې اونې ځې خبرونه اقتصادي نړۍ د خبرېدو وخت چې د پروګرام تاسو ته پاره په امیر ساحل جوړوي په دې خبرونه کې اورئ چې افغانستان کې د بدامنۍ لويرې اکثره کاروباریان دوبۍ ته تښتي د خبرونه واورئ او د مشال رادیو تر څنګ اوسئ
اقتصادي نړۍ ستړي مشه تر 2014 زیږیز کال وروسته له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو له نیټې رانږدې کېدو سره سم او په دې هیواد کې د اوسمهاله غیر یقیني سیاسي او امنیتي حالاتو له کبله د هیواد ډیر کاروباریان مجبور شوي دي چې خپل سرمایه او کاروبار متحده عرب اماراتو ته انتقال کړي په دوبۍ کې میشت کاروباریان وایي په خپل هیواد کې د کاروبار موقع ډیر دي او دا چې د دوبۍ او نورو عرب اماراتو پرتلې مصارف هم کم او ګټه یې زیاته ده خو نشي کولای چې هلته پاتې شي او لومړی او تر ټولو لوی ستونزه په هیواد کې د ناامنۍ ده نننۍ اقتصادي نړۍ هم دې موضوع ته ځانګړې شوې ده لمشال رادیو سره اوسئ په متحده عرب اماراتو کې ډیر داسې افغانان دي چې په دې وروستیو کې د موټرو او ځمکې کاروبارونه پیل کړي دي په دوی کې یو کاروباری حاجی عبدالوافی دی چې په متحده عرب اماراتو کې د امریکایي ګاډو د سوداګر په توګه کار کوي دی وایي په افغانستان کې تعمیراتي شرکت درلود د دې په خبره د شرکت په اتو ولایتونو کې کار کاوه خو د امنیتي حالاتو خرابوالي له کبله د اړ شو چې په افغانستان کې کاروبار پای ته ورسېږي
نه ما موږم دا د سره وړو در مخه ما یو کنستراکشن کمپنی درلوده نو بیا متاسفانه چې د حالت سره خراب شو نو گزاره نه کېده نو بیا مجبور شو په وطن پرېښو یو د کاروبار په کندهار کې موږ سره په روزګان کې مو په زابل کې مو په غزنی کې مو په کابل کې مو تقریبا لغمان
کې حاجی وافی وای په افغانستان کې هر ورځ د مرګ لګواک سره مخامخ وو د دې په وینا د چ کاروبار پری خود نو 15 اتیا کسان یې بے روزګار کړل
ډیر سخت چې مشکلات یې نه هر ورځ نو د مرګ سره تعجید کېدو د مرګ د غره ته کېدلې په دې خاطر باندې نو موږ د کڅن زما سره 15 اتیا کسانو کار کاوه زه ټول اولادو نه ټول خپل کارونه پرې شو دي بیا چې کورونه کورنۍ ته موږ د شرکت غاڅخه تنخوا رسیدي او خپل ژوند د ښکاوي دا ټول ختم شو د تر وتاري اوس راغلی دلته په امارات کې کاروبار
دی. وای په افغانستان کې له 1.5 میلیون ډالرو زیات کاروبار و، او دا چې حکومت هم د دوی د امنیت لپاره سم ګامونه نه ول اخیستي.
تقریبا ډېر کار و، هر وخت ما لس دولس پروژې درلودې، یعنی 1.5 میلیون ډالرو کم نه و زیاته کار شو. خو بل داسې وي چې حکومت هم خاص ډېر خاص توجه مو دې شیانو ته نه ورکوله، او حکومت لپاس هم دغه شرکتو د کوم خلکو چې هلته بیا ابادي کارونه کول هغه هم خاص هغه نه و. نو د بل طرف څو مخالفینو دواړه طرفونه داسې وو چې موږ کار نه شو کولی.
عبدالله شاه ژوندون هم په دوبی کې د گاډو کاروبار لري. دی وایي د 4 کاله مخکې په متحده عرب اماراتو کې کار پیل کړ. ژوندون وایي داسې ډېر کسان پیژني چې د افغانستان د خرابې سیاسي وضع له کبله یې خپله سرمایه دوبی ته انتقال کړې ده.
اوسني حالاتو بیا ویره پیدا کړې ده. ډېر تاجران له کابل، له هرات او له نورو ولایتونو څخه دوبی ته راکوچېدلي دي، بلکې سرمایه بندې کړې دي. هغه کپو پر پټي زموږ کورونو باندې اکثر باندې کړي دي، هغه ته څنګه تولیدي شرکتونه دلته خلاص کړي دي. نو یو نه په شمار ډېر کسان پېژنم داسې چې هغوی د افغانستان د سیاسي بحران سره خپله سرمایه انتقال کړې ده.
له ژوندونه مې پوښتنه وکړه چې له افغانستانه راغلي کاروباریان عموما کم کارونه کوي. دی وایي زیاتره لوی کاروباریان د متحده عرب اماراتو د ځمکې او جایداد په برخه کې پانګونه کوي.
غټ تجاران چې دوبۍ ته راغلي، عرب امارات ته راغلي دي، هغوی اکثره سرمایه په پراپرټي یا په ځمکو باندې یا په جایدادونو باندې بنده کړې ده. نو 2% تولیدي شرکتونه دي دلته په دوبۍ کې چې هغوی داسې کمپنۍ خلاصې کړې دي، داسې تولیدي شرکتونه خلاص کړي دي چې په غټه کچه پانګونه یې ورباندې کړې ده. او دریم د موټرو کاروبار زیات شمېر افغانان کوي، د سپیر پارټو یا د پرزو کاروبار ده چې هغوی ته هم ورځ په ورځ وینم ماته د مشورې لپاره خلک میخلا شي. ملګري دوستان چې مونږ افغانستان کې وضع خرابه ده، مشوره غواړي چې کوم کار شروع کړو، څنګه کار شروع کړو. دا تقریبا هفته کې که میاشت کې څلور پنځه کسان
په کابل کې د سوداګرۍ خونو معاون او د اقتصادي چارو کارپو خانجان الکوزی هم دا تاییدوي چې په دې وروستیو کې د خرابې وضع له کبله په افغانستان کې بې اعتمادي راغلې ده، نو د هیواد دننه یې هم پانګونه اغیزمنه کړې ده.
په دې ملک راغلی ده او په قواوو د وطن سره هم کافي چې ډېر زیات اختطافونه او ډېر زیات مسایل دي. په دې ځای کې نو اکثره سرمایه‌ګرانو باندې منفي تاثیر کړی دی، او یو تجارت سوداګرو خپل هغه څه چې امکانات یې درلودل او سرمایه‌ګرانو هغه د افغانستان په سرمایه‌ګرۍ کولو کې یو څه شک پیدا کړی دی.
د گاډو سوداګر حاجی عبدالوافی وای په دوبۍ کې کاروبار خدی، خو خپل وطن مور او پلار دی.
دلته ښه دی الحمدلله، بس دلته امن دی، شي نه مشکلات نشته، نه مشکل لرو، بس آرام خپل کار ته سار زور او مقصد د دوو بجو پرې کار کوو. خوشحالي که څنګه خپل وطن کو چاره کم چې خپل وطن مور او پلار دی. بیا هم هغه راسه پاتې یو، مګر بیا هم خوشحاله یو چې امن دی، څوک کار نه راسره دی، خپل تجارت کو، نه څوک پوښتنه راسه کوي، نه بله کوي، نه بله کوي، خپل آرام کاروبار مې
دی. وایي په دوبۍ کې قانون موجود دی او د هر کاروبار لپاره خپل لایسنس یا اجازت نامه وي. د ده په وینا په دوبۍ کې کاروباریان هڅول کېږي چې راشي او دلته پانګونه وکړي.
دوبۍ خو دلته قانون سره د ټول لپاره، د ټول تجارانو لپاره، هر کاروبار چې کوي دغه لپاره به لایسنس جوړوي. مثلا موټرانو کار کوي، د موټرانو لایسنس کاروبار په جوړه، تجارتي لایسنس او کپڑو دا کوي. هر کاروبار چې کوي د مطابق خپل لایسنس ورکول کېږي، بیا دې خپل حدود ورسي. زه د اندازې پورې خپل کاروبار بزنس کوم د دوه پیسو پورې. نو دلته اسانی ده، مشکلات نشته او خلک ته ډېر اسانه وي. زه ورکوي خلک تشویقوي،
عادل شاہ ژوندون هم وایي چې د اروپایي هیوادونو او نورو عربي هیوادونو پرتله په متحده عرب اماراتو کې کاری اسانتیاوي او شرایط ښه دي
نسبت نورو ملکونو ته، اروپایي ملکونو ته یا هم نورو غربي ملکونو ته یا نورو عربي ملکونو ته، په دوی کې شرایط ډېر اسانه دي. په هغه وجه باندې خلک ډېر عرب اماراتو ته د پانګونې لپاره راځي. مثال اروپایي ملکونه دي، هغه ځان شرایط لري، هغه شرایط باندې څو ځان جوړوي تاجر په ډېر مشکله باندې پانګونه کوي. په سعودي کې د افغانانو لپاره د ویزې مشکل ده، په قطر کې به همداسې. یوازینی سهولتونه چې دي هغه د کاري شرایطو دي، هغه په دوبۍ کې ډېر اسانتیاوې لري.
عبدالله شاه ژوندون زیاتوي د دوبۍ د کاروبارونو بریا یو لامل همدا دی چې له سوداګرانو مالیه نه اخیستل کیږي او که ترې واخیستل شي هم نو ډېره کموي.
دوبۍ د کامیابۍ یو علت همدا ده چې هغوی مالي نه اخلي یا ډېر کمې اخلي. هغوی د کاروبارونو لپاره خپل زموږ د موټرو یا د ګاډو کاروبار چې د هغه په فریزون کې ده، په فریزون هغه منطقې یا هغه ایریا په دوبۍ کې جوړ شوي دي، په هغو کې مالیه له تاجر څخه بېخي نه اخیستل کېږي. تاجر هغه مالونه چې د اکسپورټ لپاره راوړي، د وارداتو لپاره، د صادراتو لپاره راوړي، هغه مالونه راوړي دوبۍ کې ذخیره کوي، خرڅوي. که چېرته دوی په خارج باندې خرڅ کړي د اکسپورټ لپاره، دوی بالکل مالیه نه ځینې اخلي، او که یې په امپورټ یا داخل باندې خرڅ کړي بېرته په دوبۍ کې استعمالېږي، له هغوی څخه 15% یا اوه فیصده مالیه اخلي.
خو حاجي عبدالوافي وایي د افغانستان پرتله په دوبۍ کې مصارف زیات دي او همدا لامل دی چې په افغانستان کې د دوی ګټه زیاته وه.
دلته مصارف ډېر دي، دلته ډېر مصارف دي، بېخي ډېر مصارف دي، هلته دومره مصارف نشته. دغه چې دغه دی کوم ځای چې ما نیولی دا په 3 لکه درسم ما د کاله نیولی دي، نو دا تقریبا 15 لکه افغاني کېږي. نو دا که زه هلته دغونه ځای ولرم زه په 2 لکه افغاني نیسم، اضافه او دغه کور هم دی چې مثلا زه دلته کور ما نیولی دي په کریا باندې، هغه 15,000 درهمه د کاله راڅخه وړي، هغه زه خپل کور به نیولی دی. نو په دې خاطر باندې دا مصارف چې دي، روزمره تګ راتګ، دغه نور مصارف چې دي، د مامورینو تنخواوې، دلته چې ما سره کوم خلک کار کوي، دا ټول مصارف اضافه دي.
په متحده عرب اماراتو کې میشت سوداګران او کاروباریان وایي که په هیواد کې حالات ښه شي نو دوی به سمدستي خپل کاروبار بیرته افغانستان ته یوسي. په کابل کې د سوداګرۍ خونو معاون او اقتصادي چارو کارپو خانجان الکوزی وایي له افغانستانه د پانګې او کاروبار د فرار مخنیوي یوازینۍ لار د امنیتي او سیاسي حالاتو ښه کول دي.
افغانستان کې لس کاله کېږي چې پرمن یو لکه او د هغه قوتونو په وجود کښې هم دغه بې نظمۍ او دغه بې قانوني وجود لري، د خلکو تښتونه، د خلکو وژنه، د امنیت ورځ په ورځ خرابېدل، د امنیت خرابېدل تاثیر کوي په سرمایه‌ګذارۍ باندې. سرمایه‌داران خو مثال لري چې یو عادي سړی خو فقط داری فقط لولی شي چې خپل سر
تاسو په خبرونه کې د هغو افغانانو خبرې واورېدې چې په دې وروستیو کې له افغانستان خپل کاروبار د غیر یقیني امنیتي وضع له کبله دوبۍ ته انتقال کړی دی. له همدې سره د مشال راډیو اقتصادي نړۍ نننۍ خبرونه پای ته رسي. په مخه مخه
اقتصادي نړۍ. پښتانه څوک دي او له کومه راغلل؟
په دې کې شک نشته پښتانه د آریایانو له ډلې څخه دي.
پخوا تر دې چې آریایان افغانستان ته راشي، په افغانستان کې یو مدنیت جوړ شوی و چې هغه مدنیت د منډیګاس په نوم یادېږي.
د نړۍ بېلابېلو سیمو ته هجرت د دوی پر ژبه او کلتور څومره اغېز کړی دی؟
دوی خپل کلتور ساتلی دی ولې ژبه بدله شوې ده؟
په لویدیځ کې پښتانه په څه حال کې دي؟ دا او نور د مشال راډیو په اونیزه خپرونه پښتانه په نړۍ کې د هرې پنجشنبې یا زیارت په ورځ مازیګر 3:30 بجې او د هر یک شنبې یا اتوار په ورځ مازیګر 4:30 بجې له احمد شاه اعظمي سره اورېدلی سي.
زما کور زما کلی.
د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري
دماکی یو کړه سکول نه یغون راو ورځول پوش
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه
یا قربان
دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اورېدل مهرباني.